د ماسپښین دوه بجې د زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه دی او په څو دقیقو کې به د خبرونه پیل کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده خبریالانو ته ویلي چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونچول شي، او زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډیر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یوه خبرپاڼه کې چې نن سهار خپره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. خبرپاڼه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټې نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 50 ولسوالیو تیریږي. 1.5 هکتاره ځمکه خړوبه وي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي نو پر وړاندې به اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. او روسای خبر روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې روزه به مهم په خیر تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې د ځوانانو په ژوند د رسنیو په غیظ خبرې کوو. تیر حکومت خپل یو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي بلله، خو د طالبانو د واک په سوري کې ډېری رسنۍ وتړل شوې او خبریالان تر زندان لړل. ځینې خبریالان دا کوي چې وبرس تر بلې د کار کړی پرې راتنګیږي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ویلي چې دوی د بیان ازادي ته احترام لري، خو رسنۍ باید د دوی په اصطلاح قوانینو او ارزښتونو ته ژمنې وي. په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې رسنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغیز لري او څنګه کېدلی شي رسنۍ د دوی لپاره ښې خبرونه جوړې کړي او د دوی هغه ستونزې د دوی مشکلات د دغه رسنیو له لارې له نورو سره شریک سي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی، په کندهار کې خبریال بسم الله وطندوس او په کابل کې خبریال زاهد سمدزی دي. وطندوس صاحب، ښه راغلاست. ترته وایو په پیل کې غواړو د اوسني وضعیت په اړه له تاسې واورو چې تاسې البته څه موده مخکې نیول شوي هم وایي، که په دې اړه راته ووایه چې وضعیت څنګه دی د رسنیو لپاره؟ هغسې خپرونې اوس هم کېږي لکه پخوا چې کېدلې، که نه وضعیت بدل دی؟
هیواد صاحب، تاسو راډیو درنو کارکوونکو اورېدونکو او درنو مېلمنو ته، په مخکې به موږ ویل په تېر نظام کې چې دلته بیان شته خو تر بیان وروسته ازادي نه شته، خو اوس دې پایلې ته رسېږو چې په اوسني حکومت کې نه بیان شته نه یې ازادي شته. د بده مرغه زه دوی بیولی وم، بندي کړی وم، لس ورځې له دوی سره په توقیف کې وم، خو په دغه لس ورځنۍ موده کې زه په دې نه شم پوه چې زما جرم څه دی، ځکه چې نه مې پر فیسبوک داسې فعالیت کړی و چې هغه د حکومت ضد و، نه مې پر فیسبوک په حکومت پسې پوسټونه کړي وو او نه مې هم فیسبوک کار کړی و، او تر څنګ دا چې خپله په راډیو کې مو هم داسې پروګرامونه نه لرل چې هغه د حکومت ضد وي یا داسې راپورونه خپاره شي چې په هغه کې د ډلو اشخاصو طرفداري شوي او حکومت پکې پړ ګڼل شوی وي. خو باوجود له دغو شانو سره بیا هم زموږ راډیو تر اوسه پورې په کندهار کې بنده ده. که څه هم دوې ورځې وړاندې د حکومت مرکزي ویان غلام مجاهد غږ زما سره ست چې دلته مې ولایتي ټولو مسؤلینو ته لیږلی دی چې په هغه کې هغه واضح وایي چې د دوی راډیو زموږ سره نشراتي جواز لري، خو صرف دا ده چې د راډیو نوم په تیر کې بلو وسې ملت غږولې دي. خو اوس امارت د جوازونو د ویش لړۍ درولې ده. څوفر چې موږ دغه لړۍ روانوو د دوی د راډیو نشرات باید په قیمت بند نه شي. خدا دې الحمد ورته په تمه یم، نشرات هم قاطه دي او موږ هم هغه چې په راډیو کې دننه کار کاوه ټول وزګار ناست دي.
وطن دوست صاحب، ولې دغه سیو چلند کېږي له رسنیو سره؟ یعنی کله چې یو رسنۍ تړل کېږي بیا په وړاندې دغه ډول بې تفاوتي ولې باید وي چې هیڅوک دغه مسله حل نه کړي او رسنۍ تړلې وي؟
زه هیڅ نه پوهېږم چې دوی په دې برخه کې څه غواړي. که چېرې دوی غواړي چې رسنۍ زیاتې وي یا د دوی په اصطلاح دونه رسنیو ته په ولایتونو کې اړتیا نه وي، خو واضح دوی وایي چې په دغو سیمو کې دونه رسنیو ته اړتیا نشته. که څه هم دا آزاد بازار هر څه کولی شي چې یو کس ته مخه کې یا مخفله هر برخه ځان ته ځانګړي وزارتونه لري چې هغوی جوازونه ورکړي دي، او تر څنګ دا چې موږ هره میاشت اپاره روبه کې مالیات تویلو یا جرم تویلو. خو داسې غوت دریز دوی هم نه دي وړاندې کړی، او په دې هیڅوک پوهېږي هم نه چې ولې داسې یو چلند وسي، ولې داسې چلند روان وي. ان زه خپله دا د شپږ ورځې کېږي چې له بنده څخه راوتلی یم، په دې نه یم خبر چې زه ولې بندي سوم او ولې خوشې سوم. د خوشې کېدو په ورځ باندې یوازې دا تضمین اخیستل شوی دی چې وطن دوست په د حکومت ضد راپورونه نه جوړوي. په داسې حال کې چې ما جوړ کړی نه دی. که چیرې یوه داسې بېلګه وي چې ما د حکومت ضد راپور جوړ کړی وي، هغه مې بیلانس کړی نه وي، هغه کې توازن نه وي مراد شوی، زه چمتو یم چې کلونه د دوی په بند کې اوسم. او که داسې نه وي، دوی باید دغه شان واضح کړي چې ولې داسې کوي، ولې له رسنیو سره یا ولې له خبریالانو سره دوی دغه اوښدا اخیستې ده.
ډېره مننه استاد حمیدی. که تاسې راته ووایئ ولې دغسې یو چلند له رسنیو سره یا له خبریالانو سره کېږي چې هغوی محدودېږي، یا مثال دا هڅه کېږي چې فشار پرې ډېر شي او دا رسنۍ بیخي وتړل شي؟
سلامونه واتساپ تاسو ته، د بحث ګډونوالو او رادیو اوریدونکو ته. ګوره، د طالبانو مینټلټي ډېره ساده توضیح لري. هغه وچه کلیواله نرواکي مینټلټي ده چې د هغې په اساس هغوی ټول هغه کسان چې ګواکې دوی فکر کوي ورته ګواښ جوړولی شي، هغه مخکې د دې نه چې جرم وکړي باید وډارکړل شي او د دوی په خبره باید لارې ته برابر شي. وطن دوست صاحب وویل چې دوی هیڅ داسې فعالیت نه دی کړی چې د دولت خلاف وي، د اوس حداقل د اوس حاکمې ډلې خلاف وي. خو بیا دوی زندان ته ولېږل شول پرته له دې نه چې هیڅ معلومات ورکړل شي یا توضیحات ورکړل شي. بېرته پرېښودل او دا تضمین تر واخیستل چې تاسو زموږ خلاف خبره نه کوئ. طالبان خپل ځان کې دننه پوهېږي چې د دوی واک او ځواک یوازې دا دی چې خلک وډار کړي او د ټوپک په زور په خلکو حکومت وکړي. که دوی له دغې حالت څخه اېخوا دېخوا شي نو دوی رانړېدلی او نشکورېدلی شي. نو د خپل واک د قوي کولو لپاره باید ټول خلک وډار شي، ټول خلک باید دا احساس وکړي چې که زه ډېر وړوکی اقدام کوم.
استاد حمیدی، یو تاسو یو موضوع یاد کړه چې دوی کوشش کوي د زور د لارې څخه مثال خپل حکومت ولی دوامدار کړي یا د ډیر وخت لپاره کړي. خو دلته مسله دا ده چې فکر کوي دا نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده؟
ګوره، خبره دا نه ده چې نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده. دوی د حکومت کولو ډول دا دی چې دوی د سختي او د زور خبرې کوي. دوی د نرمۍ، د ښو اخلاقو، د دوامدار برخورد او د دې مسایلو فکر نه کوي. دوی دا فکر کوي چې موږ باید تر هر چا ځواکمن را څرګند شو چې د اوږد مهال لپاره به هیڅوک ونه شي کولای موږ چالنج کړي. دوی د نرمۍ په اصولو باور نه لري. دوی په دې باور نه لري چې اصلاح او تنقید دی وشي. کله چې د اصلاح او تنقید باور نه وي نو بیا ښکاره خبره ده چې زور یوازینۍ لاره ده. دوی د فکر بدلون، د خبرو د لارې نتیجې ته رسېدل، د فکری پلورالیزم یا ګڼ فکرونو ته احترام په مسله اصلا باور نه لري. دوی یوازې یو فکر لري، یو باور لري، او وایي چې دا باور باید په هر حالت کې حاکم اوسي. څوک خوشحال دی، څوک خفه دی، د چا ژوند ته خطر دی، چا اقتصاد ته خطر دی، د چا راتلونکي ته خطر دی، موږ د هغو پروا نه لرو. موږ د یو شي پروا لرو چې هغه زموږ فکر او زموږ د ډلې حاکمیت دی. نو دوی د خاطره دوی فکر کوي، دوی په دې پوهېږي چې یوازې زور د دوی لاره ده. که دوی فکري پلورالیزم او نرمښت ته مخه کړي، په هغې سره د دوی فکر چې کوم دی، د ژوند کولو کومه طریقه چې ده، هغه خپله د هغې په مقابل کې زیان ویني او له منځه تلونکي ده. خلک په هغه فکر چې طالبان لري باور نه لري. خلک ډیالوګ کوي، خلک نوې لارې پیشنهاد کوي، او خلک د ژوند نوې طریقه غواړي. او د نوې طریقې د نرمښت لارې که تاسو ورسره خبره وکړي، په نرمښت کې طالبان له منځه ځي. نو طالبانو تر ټولو لوی ځواک او واک هم دغه دی چې باید دوی په قوت او شدت سره راڅرګند شي. باید وژنې وکړي، باید خلک زندان ته واچوي، باید خلک شکنجه کړي، باید خلکو سره زور خبره وکړي تر څو د خلکو خولې بندې شي. دا دوی د 25 کاله چې د طالب د راپیدا کېدو د ورځې نه تر ننه پورې د دوی تاریخ ته پام دی ولاړ دی. همدې طریقې سره ژوند کړی او راتلونکي به همدا کوي. موږ نه باید توقع لرو چې طالب بدلېږي او طالب ډیالو کوي، یا به طالب خلکو سره داسې خبرې کوي چې ګواکې راځي کینو لاره پیدا کړو چې د ژوند ښه لاره کومه ده. نه، هغوی نه وایي چې د ژوند ښه لاره کومه ده. هغوی وایي چې موږ وایو دا د ژوند تر ټولو غوره خبره ده، تاسو باید ومنئ. په دې کې اصلا د ګنجایش د خبرو دپاره هېڅ هم نشته. نو نرمښت توقع نه شو لرلی موږ د دوی نه.
مننه وطن دوست صاحب، که تاسو را ته وای دا اوس چې تاسو رادیو لری په کندهار کې خبرونه کوي، څومره تاسو په کار کې تغییر راغلی؟ مثال ک لمخ کې سره پرتله کوي، له څو کلونو مخ کې سره چې په خوا څه ډول حالت وي، تاسو څومره ازادي درلودله چې خپل خبره وکړی، او اوس وضعیت څه ډول دی؟ یعنی په دواړو حالتونو کې تاسو لپاره ننګونې څه وي؟
سب لبد مرغ نن ولسم اتلسم ورځ شنو رادیو بند ده. دوی زمو رادیو بند کړی ده، خو لبند تخوڑان دی زمو رادیو چې دوه کال کې زموږ فعالیت کوو. په دوه کال کې موږ زموږ تقریبا پر لس کلن مزل کړی دی چې دوه نه کار مش کړی دی. زموږ ټولې خبرونې ټولنیز دی، زموږ اکثریت خبرونې د ولس اړوند دی. زموږ په ټولو خبرونو کې یو سیاسي خبرونه ده، شننې په نوم. په دغه شنن خبرونه کې موږ بیس ته همدغه طالب چارواکي ملمانه کوو، پر ځینو حالات مشغوله، پر بندیزونو باندې د دوی د رسمیت اړوند، د ښځو د زده کړو اړوند، د نور بشري حقوقو اړوند یوازنۍ دغه وخت خبرونه چې دا پکې سیاسي و نورې ټولې خبرونې چې دي هغه ټولنیز دي، که روغتیایي وي که په نورو برخو کې وي، موږ ټول فعالیت ټولنیز دي. په لږ بعد مرکز موږ رادیو نن دا جاتلسمه ده چې بند ده. که څه هم مخکې دا ونه وکړه چې د مرکز لار څخه د ویلا مجاهد پیغام را لېږلې دي، دوی ته مې ور فارورډ کړې دي، ور لېږلې مې دي چې په کې واضح وایي چې دوی د یو نشرات باید په هیڅ بیه قطع نه شي. نشرات باید روان ووسي، هیڅ مشکل دوی په نشرات کې نشته. نشراتي جواز به لري زموږ سره پروت دی، خو د سویچ نوم یې بدل کړي، ځکه په خوا د رادیو د زیور په نوم و. کله چې دا رادیو مسولیت ماته وسپارل سو، ما نوم ملت ژغ ته واړاوه. دغه پروسیجر یې موږ ته کړې دي، پایته مرسولې دي په مرکز کې. هم وزارت کې دغه پروسه وسپاته ده، ځکه چې دوی جوازونه نه لري یا د جوازونو دغه لري.
وطن دوست موږ پښتنه دا کړې و چې پښتنه مدا کړې و چې مثال څومره وضعیت فرق کوي په هغه وخت کې چې مثال لکه یو کال مخکې یا دوه کال مخکې چې تاسو کله کار کوو، څومره مو ځان راحت احساسو او اوس څومره ځان راحت احساسو. دلته پښتنه د یوې پرتلې ده که یوه کوي چې هغه وخت مو کار څومره ګټور و او اوس څومره دی. په دواړو حالتونو کې
کار پر دوه اړخه دی. یو خصوصي دی چې زما سره خصوصي و کدې پالل شوي دي. هم په تېرو حکومت کې چې زه پورته کړم، ما یو شته په کابل کې په دې حکومت کې. یو د رادیو کار دی، په رادیو کې چې کار دی هغه هیڅ فرق نه دی کړی. په تېرو په اوس کې چندانې فرق نه دی کړی، خو دونه فرق دی چې اوس یې پر موسیقي باندې بندیز لګولی دی چې د کندهار په رسنیو کې اوس موسیقي نه خپرېږي، ولو که ساده سیګنال که ساده بیکګراوند دا ټول باندې دا نه خپرېږي. دغه نه فرق دی. خو زما کار چې و هیواد صاحب، ما پر فساد کار کوي، ما پر څېړنیزه برخه کار کوي. په تېرو حکومت کې هم دغه برخه و چې ما فساد وو هغه کسان چې په فساد کې ښکیل وو هغوی مې رسوا کوله. له بده مرغه هغوی ماته خنډونه جوړول چې هغه و چې په تېر حکومت کې زه بندي کړم. په تېر حکومت کې زه اووه واره بندي سوی یم او په دې حکومت کې طالبان حکومت کې دا دی چې یو ځل بندي سوی یم لس ورځې. دلته ما هغه خبره وه لکه په تېر کې چې داسه کېدله دوی هم دغه وایي چې که ته فساد وینې هم که ته ځینې موارد وینې هم ته باید دا رسنیز نه کړې، ته باید پر دې باندې راپور جوړ نه کړې. په تېر حکومت کې هم دغه مشکلات وه. اصلي خبره دا ده چې هر نظام چې حاکم کېږي په ولایتونو کې چې د هغوی کوم استازي دي هغوی له خبریالانو څخه ویرېږي چې تاسې د دوی فساد افشا نه شي. که چېرې د دوی فساد افشا شي نه یوازې دا چې د دوی نوم ته زیان رسېږي بلکې د دوی چوکۍ هم له خطر سره مخ کېږي. دا په تېر کې هم دغه حالت اوس هم هغه حالت هېڅ پارکې نه دی کړی.
مننه استاد حمیدی. استاد په نظر سانسور شوی رسنۍ د ټولنې په ګټه دي، د ځوانانو په ګټه دي که بې سانسور رسنۍ؟ یعنی کوم یو حالت کې رسنۍ داسې خپرونې کولای شي چې هغه د ځوانانو په درد وخوري؟ اوس خو کېدای شي یو باور دا هم وي چې که رسنۍ مثال هر څه تریلر شي، مثال سریال پکې نه وي، موسیقي پکې نه وي، دا پکې نه وي، هغه پکې نه وي، نو دا د ټولنې په خیر ده. استاد په نظر کوم ډول حالت د ټولنې په خیر ده، سانسور که بې سانسوري؟
ګوره موږ د انسانانو په حیث آزاد خلق شوي یو، د آزاد فکر کولو وړتیا لرو او د آزاد فکر د تولید وړتیا لرو او د آزاد فکر د بیان لپاره مختلفې لارې دي، مختلف توکي دي، سینما، تصویر، موسیقي، نور رسنۍ توکي چې تصویر نوم اخیستلی شي، فکر پکولی شي، دا ټول د آزاد فکر د بیان لپاره استفاده کېدلی شي. او آزاد فکر یوازې یوه لاسته راوړنه لري چې هغه د حاکم شاتک پالی فکر چلنج کول او دا غره غورځول دي. نو ټول هغه کسان چې فکر کوي چې رسنۍ که سانسور نشي نو ټولنې ته ضرر رسوي، هغوی خپل شخصي او یا د خپل ډلې فکري ګټې په خطر کې ویني، بل هیڅ هم نه ده. مخکې یوې ټولنې ته ګټه غواړو، مخکې د ولس لپاره ګټه غواړو، نو رسنۍ یو ازادي یو مطلق شرط ده. تاسو د رسنۍ د ازادۍ پرته نشئ کولای یو پرمختللي او هوسا ټولنه ولرئ. هغه ټولنه چې خبرې نشي کولای، هغه ټولنه چې خپل فکر نشي وړاندې کولای، هغه ټولنه چې د حاکم استبداد او حاکمو غلطو خبرو د تنقید وس ونه لري، هغه هیڅ وخت پرمختګ نشي کولای. دا هغه کس ته په شکل پاتې کېږي لکه د چا لاسونه او پښې تړلي وي او د بل چا تر په زندان کې ژوند کوي او د بل چا تر امرونو لاندې ژوند کوي او خپله د هېڅ شي د ښودلو وړتیا ونه لري او د هېڅ فکر د ابراز او د هېڅ ډول د نظر د څرګندولو وړتیا ونه لري او د عملي کولو وړتیا ونه لري. نو ښکاره خبره ده چې آزادې رسنۍ د ټولنې د پرمختګ شرط دی. سانسور رسنۍ یوازې د حاکمې ډلې چې هغه هر ډلې وي، هر ټولنه کې وي، هر ځای کې وي، د هغوی د ګټو د خوندیتوب دپاره کار کوي. تاسو د نړۍ په هر برخه کې وګورئ، دیکتاتور دولتونه د رسنیو څخه استفاده کوي او د سانسور شوي رسنیو څخه استفاده کوي. هغوی رسنۍ د نورو خلکو د کنټرول او د خپل فکر د تزیق دپاره کاروي، نه د ټولنې د پرمختګ دپاره. د نړۍ په هره برخه کې چې دیکتاتور دولتونه دي یا د تاریخ په هره څنډه کې چې دیکتاتور دولتونه تیر شوي دي، د هغوی ټولو یو ګډ خصوصیت دا و چې له رسنیو څخه د خپلې ګټې دپاره استفاده کړې ده، په خلکو د خپل فکر د تحمیل دپاره کار کړی. طالبان ګورې مطلق د رسنیو خلاف نه دي. طالبان ملي تلویزیون چلوي، د افغانستان ملي راډیو چلوي، طالبان په سلګونو په زرګونو سوشل میډیا اکاونټونه چلوي. طالبانو حتی د الهجره په نوم د فلم د تولید سټوډیو جوړه کړې، افغان فلم یې تر واک لاندې نیولی دی. دوی دا ټول کاروي خو د څه شي دپاره؟ یوازې د خپل فکر د ترویج دپاره. د دوی د فکر خلاف چې هر څه په ټولنه کې سر راپورته کوي، هغه که په سوشل میډیا وي، هغه که په تلویزیون وي، که په راډیو وي، که په سینما وي، که په افغان فلم کې وي، که په نقاشۍ یا بل هر طریقې کې وي، هغه ځپي او هغه له منځه وړي. ځکه چې د همدغه مخالف فکر ترویج په ټولنه کې د فکري پلورالیزم سبب کېږي. فکري پلورالیزم د طالبانو خپل فکر تر سوال لاندې راولي او هغه ته ګواښ پیدا کوي او هغه له منځه وړي. طالبان د خپل فکر په ضعف باندې پوهېږي چې هغه د نورو فکرونو په مقابل کې نه شي درېدلی او ډیویژن له منځه تللی شي. تاسو شل کاله تیر شل کالو کې ولیدل چې کله خلکو ته اجازه وه چې یو څه انتخاب کړي، هغوی څه انتخابول او کومې خواته روان وو. نو هغه دا تجربه ولیدل او هم دې باندې کار وسره وشو اوس هغه پیږي چې باید دا ټول کنټرول کې اجازه ورنه کې چې بیا ټول تر راشي.
مننه وطن دوست صاحب. د کوایو د حاکم نظام یا د زینو پلویانو باور دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې رسنۍ د دې په ځای چې مثال لس خبرونې جوړې کې چې ځوانانو ته ښه فکر ورکړي یا مثال د ټولنې د ارزښتونو سره برابرې خبرونې وي دغه څه نه دي کړي، نو ځکه ډېر ښه ذهنیتي پاړه نشته دی یا نه لري یا ورسره جوړ نه دي. تاسو خپل مثال آیا داسې خبرونې مو کړي دي چې هغه د ځوانانو په درد خوري، د ټولنې په درد خوري؟ ډېر تمرکز مو په دې کړی که نه یوازې موسیقي وا یا یوازې داسې خبرونې وي چې هغه تفریحي بڼه یې درلوده، یا د دوی په نظر داسې خبرونې وي چې مثال ټولنه یوې بلې خواته بووله؟
شواز صاحب، دا د دوی شخصي نظر دی. شاید دوی په یو رسنۍ کې په یو خبرونه کې داسې یو دوی دي کې داسې یو تفریحي شی اورېدلی وي. هغه نو طبعا رسنۍ دي، خبریالان دي، پروډوسران دي، د هغوی ذوق و فکر و تولید دا شیان فرق سره کوي. خصوصا روس په راډیو کې ما 30 خبرونې لرلې، کله چې طالبان راغلي دي ما شمېر 20 راښکته کړی دي. دا 20 ټولې ټولنیزې خبرونې دي، یا روغتیایي ده، یا ټکنالوژي خبرونه ده، یا د اقتصاد اړوند ده چې په هغه کې موږ پر یو کوچني کاروبار باندې بحث کوو. له هغه کس سره چې دا کاروبار یې څنګه پیل کړی دی، اوس په کوم حالت څنګه رضانه پورته کړی دی، توسیه دي څه ده. یا د سپورټ په برخه کې د زموږ پروډوسر زیل سپورټ والو سره خبرې کوي چې په تیر کې څنګه اوس څنګه یې څه کول پکار دي باید ته اوسې. یا د نورو کوچنیو ښارونو اړوند دي، یا د ټولنیز د مثال پر ژوند غږېږو، د ژوند پر ارزښت او ماهیت پر دې شانه باندې غږېږو. یا د خبرونې دي چې هغه د ولس ته خواخوږي پر برابر دي، په ولس کې پیښه کیږي، پروفیسر دی لغوی سره خبرې کوي، د هغوی ژغ راپورته کوو، ولایتي مسؤلین ته هغوی ژغ سي درسو. یا په خبرونه کې ولایتي مسؤل میلمه کول هغه څه چې دغه دوستان په دغو برخو کې مشکلات لري څه کول پکار دي او تاسو کوم کومکونه کولی سي. یعنې زموږ په ټوله رسنۍ کې په چې موږ شپاړه ساعته نشرات لرله، په شپاړه ساعته کې موږ ته شپږ سندرې څوک نه سره په ګوته کولی چې په میاشت کې خبرې سوې. یعنې سندرې موږ نه دي خبرې کړې، زموږ ټولې خبرونې وې. موږ په ټوله اونۍ کې یوه تنزیه خپرونه درلوده، د ناتار په نامه وه، چې هغه طنز د طنز په اړخ کې موږ پر یوه موضوع باندې بحث کوي، او په هغه کې موږ بیا ولس ته متوجه کوي چې په دغه برخه کې نیمګړتیا شته. کله د پر سړک باندې د کثافات غورځولو موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د استاد لخوا د جبر د ظلم موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د زده کوونکو ناوخته راتګ دی، کله په د شروالی پر مامور باندې موضوع ده چې هغه خپل وظیفه د شمن نه دی. خو دغه تنظیم خبرونه و، په تنظیم کې موږ یو موضوع ټاکله، یعنی موږ په کل کې داسې خبرونه نه لرلې چې هغه کې دي موږ خدای مکړه اولس ته زیان پیش کړی یا د زیان پیښولو هڅه دې موږ کړی. موږ ټولې خبرونه داسې وې کچ مچ لکه په مدرسه یا په مکتب کې مضامین په ډار کم لیول باندې موږ خپلې خبرونه سره وډلې وې. دا چې دوی په کم نظر دي دا بیل اړخ دی. یو بل خبره دا ده چې واسب چې کندهار او مرکز په ځان کې بیرته فرق سره کوي، ځکه په مرکز کې وساغه دي په رسنۍ کې، په ټلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې سندریان پیلونه هم څه نور څه سته، یعنی نه دي بند. خو په کندهار کې پر دې باندې دونه ټینګار وسو چې ان زه تر بنده پکښې ورسه ولسوالن که څه هم ښکاره دا شی و چې تا ولې په رسنۍ کې چې سندرې نه خپرېږي زموږ امر ته غاړه کښېنشل، ولې دې وویل چې تاسو په دې برخه کې ماته یو ځانګړی مکتوب راکړي؟ خو په دننه کې نور مسایل و. پر حال واتساپ خبره داسې ده چې دغه رسنۍ د همدې نظام تر چتر لاندې فعالیت کوي، همدغه رسنۍ د همدې نظام پر جواز باندې فعالیت کوي، همدغه رسنۍ همدې نظام مستفیت ته مالیات ورکوي، ټیکس ورکوي، د همدې نظام او برېښنا شرکت ته هغوی بیل ورکوي. نو ولې داسې وسه چې هغوی ورتل سي، هغوی وزورول سي، هغوی دې ته اړ کړای سي چې باید هیواد پرېږدي؟ د هغو کسانو ته یم چې زرګونو کسان ته مې ویلي دي چې دا زموږ هیواد دی، دا هیواد پر موږ حق لري، موږ باید همدلته اوسو، ژوند وکړو. خو که حالات دغه سي لکه پرون چې یو کشیږي، بندې کېږي، وهل کېږي، ترټل کېږي، د هغوی پر شخصي کېږي کېږي، هغوی ته اقتصادي زیانونه اوړي، یا په اونۍ راډیو بندېږي لکه زما راډیو، نو داسې کسان خو په لوی لاس اړیستل کېږي چې هیواد پرېږدي. همدغه کسان د دې جوګه دي چې دغسې خبریالان، مدني فعالان، د ولس مخکشان هیواد پرېږدي، سیمه پرېږدي، مجبور ده چې دوی به نورو هیوادونو ته پناه وړي. هیله مې دا ده چې حکومت له دغسې کسانو سره تعامل وکړي، له هغوی سره کښېني، د هغوی نظر واخلي، هغوی وپوښتل سي چې تاسو په دغه برخه کې څه کولی سئ، موږ ستاسو لپاره څه کولی سو، موږ ستاسو تر منځ چې کومې ستونزې مشکلات اوس دي، دغه مشکلات څنګه حلولی سو. که داسې وسي زه په دې باور یم چې ټول رسنۍ هغه څه کوي چې دا اولس د غسیم ورته اړتیا لري. یعنی په بل اصطلاح کې چې دوی ښه کارونه کوي، د دوی ښه کارونه ته انعکاس ورکولای شي، د دوی ښه کارونه ته پر هغه باندې راپورونه جوړولای شي، اولس په دې په حواله شي چې طالب په هغه نامه نه دی لکه څنګه چې نړۍ طالب ته ګوته نیسي. طالب د همدې سیمې اوسیدونکی دی، طالب د همدې سیمې واکمن دی. موږ تاسو باید په ګډه له طالب سره یو ځای د همدې هېواد په پرمختګ کې برخه واخلو. خو زه بیا ځلی وایم چې حالات دغسې زما رقم زرګونه کسان به نور دې ته اړ کړی سي چې هېواد پرېږدي.
استاد حمیدی، رسنۍ مثال معلومات خپروي، خپرونې جوړوي، او هڅه یې دا وي چې خپلې ټولنې ته یا خپلو مخاطبانو ته داسې وړاندې کړي چې د هغوی په درد وخوري، د هغوی فکر، د هغوی ژوند په بدل کړي. خو ولې دغسې یو فکر دی چې مثال رسنۍ په درد نه خوري، یا باید مثال څوک ځوانان تلویزیون ته کښېنني یا راډیو وانه وري، دا فکر ولې رامنځته شوی؟ آیا ستونزه په دغه فکر کې ده، د دغو فکر په درلودونکو کې ده، که نه په رسنیو کې څه ستونزې شته؟
خاره خبره ده، ستونزې د رسنۍ څخه د ډارېدونکو خلکو په خپل شخصي فکر کې ده. هغوی له رسنۍ څخه ویره لري او په همدې خاطر د رسنیو د مخنیوي هڅه کوي. ګوري که خبره په ګټه لرلو یا نه لرلو کې وي، سلګونو زرګونو نور کارونه دي چې خلک هغه کې مصروف دي کوي او ممکن هیڅ ظاهره ګټه ونه لري، خو هیڅوک د هغو په باره کې خبرې نه کوي، هیڅوک د هغو په اړه بحث نه کوي. خو د رسنیو په اړه بحث کیږي، بلکې د رسنیو په اړه په دې کچه کار کیږي چې هغه ته دولتي ادارې ځانګړې کیږي، بودیجه ځانګړې کیږي او کسان استخدامیږي تر څو په رسنیو چار وکړي او کنټرول ولري. نو د دې خبرې نه خبره ښکاره ده چې رسنۍ په ټولنه کې تاثیر لري، نفوذ لري او د حاکمو ډلې قدرت ته زیان رسولی شي. او د دار سرچینه هم همدغه زیان ده، د ټولنه کې د رسنۍ د همدغه تاثیر نه ده. تاسو انسانان طبعا شعور لري او عقل لري، د ښو او بدو ترمنځ تمیز لري. کله چې تاسو خلکو ته د مختلفو نظریاتو پیشنهاد کوئ، هغوی ته مختلف مسایل ورته کوئ، ورته مخې تک دی، هغوی د هغه شي انتخاب کوي کوم چې د دوی په ګټه دي او کوم چې د دوی د ژوند د چارو سره برابر دي. نو هغه کسان چې په قدرت کې دي، هغوی عموما د خلکو د ګټې لپاره کار نه کوي، بلکې هغوی د خلکو د ساتنې او څارنې لپاره کار کوي تر څو خپل قدرت په خلکو تحمیل کړی شي. نو که دغه خلک بیا مختلف فکرونه زده کوي، دغه خلک مختلف د ژوند لارې زده کوي، دغه خلک د مختلفو مسایلو په باره کې معلومات ترلاسه کوي، هغوی بیا د حاکم ډلې څخه د اعتراض په حاکم ډله د اعتراض او د هغوی په مقابل کې د بغاوت لاره خپلولی شي. ډېر ساده مثال دی، مثلا که تاسو څوک ازادي راډیو ته غوږ نیسي او په ازادي راډیو کې خبر راځي چې په اروپا کې د ټولو خلکو لپاره صحي بیمه ورکړل شوي، دا مکتبونه خلاص دي، نجونې او هلکان یو ځای مکتب ته ځي، او په دې سره د اروپا د خلکو ژوند ورځ تر بلې غوړېږي. نو په افغانستان کې دغه خلک انتقاد کوي چې زما لور ولې حق نه لري چې مکتب ته لاړه شي، زما زوی ولې حق نه لري چې په مکتب کې ساینسي مضامین مطالعه کړي، او زما اولاد ولې حق نه لري چې سبق په پوهنتون کې هغه رښتې چې باید دی ولولي هغه ولولي، د دې په ځای چې ټوله ورځ ورته د دین او باور او د فرهنګ په نوم باندې شاته پالې فکرونه تدریس شي. او دا انتقاد د بدلون لپاره بیا غوښتنه کوي، او حاکمه ډله د دې بدلون خلاف ده، د دې پالیسی خلاف ده، هغوی د هغې بودیجې خلاف ده چې بیا مصرفیږي. سبب خلک وایي چې زما بودیجه دې په امر بالمعروف نه مصرفیږي، په مکتب دې مصرف شي، په کلینیک دې مصرف شي، زما بودیجه دې د ملایانو په لباسونو نه مصرفیږي چې ټوله کار یوازې دا ده چې په کوڅه کې د خلکو ګیرې وګوري، په کوڅه کې د خلکو لباس وګوري، په هغوی باندې انتقاد وکړي، بلکې دا دې زما په ډاکټر او زما په کلینیک په سړک مصرف شي، او ماته به د دې حساب راکړل شي چې دا څنګه چیرته څومره مصرفيږي. نو کله چې خلک دغه پوښتنې ترلاسه کوي، دغه پوښتنې دا شعور په خلکو کې د رسنۍ په اساس جوړېږي. په یاد ولر، رسنۍ یوازې راډیو، تلویزیون او فیسبوک دا نه دي. رسنۍ هر هغه وسیله ده چې د هغې په وسیله ګڼو خلکو ته په یو وخت کې معلومات رسېدلی شي. دا کتاب کېدلی شي، دا تلویزیون کېدلی شي، فیسبوک او سینما او نقاشي او تیاتر او هر بله وسیله کېدلی شي. نو خلک دا د خلکو د شعور په غوړېدا کې تاثیر لري او ګټه لري. او حاکمه ډله نه غواړي چې باشعوره ملت ولري، ځکه د باشعوره ملت سره معامله کول، د هغوی سره په هغوی باندې کنټرول لرل، په هغوی باندې د خپل نظریاتو تحمیل ډېر سخت کار دی. هغه تر دې زیاتې بودیجې او تر دې زیات انساني ځواک ته اړتیا لري. تر هر څومره چې خلک نالوستي وي، هر څومره چې خلک د مختلفو نظریاتو باره کې معلومات ونه لري یا غلط معلومات ولري، هغه معلومات چې د الماره او الهجره په رسنیو لخوا ورکېږي، هغومره به د دې خلکو کنټرول اسان. تاسو فکر وکړئ، حقاني خپله وایي چې ما 15,000 کسان د ځانمرګ بریدونو دپاره لیدلي دي. که دغه 15,000 ځوانانو سم معلومات لرلی او د دوی په کمپونو کې ذهني شوي، هغوی نه تیارېدل چې ډېر اسانه د خپل ژوند د بل چا دپاره قرباني کړي. نن د هغو ځوانانو کورنیو ته څه ګټه رسېږي؟ خو چې څونه وزارتونه ولایتونه دي، د همدې یوې کورنۍ تر منځ ویشل شوي دي. نو همدغه مسله ده چې د رسنیو څخه ډار په همدې دی چې خلک باید پوه نه شي د مسایلو په باره کې. چې کله خلک پوه نه شي، د هغوی استعمار او استحصال ډېر ساده کېږي دوی دپاره، د حاکمانو دپاره. تر ټولو ډار د همدغه دی، د رسنیو نه نه دی، د رسنیو ګټه او نه ګټه نه ده، بلکې اوس په یو سندره ورځلو کې د خلکو ته څه زیان رسېږي. دا ټول روایتونه چې دوی کوم جوړ کړي، دا د دوی د خپلو ګټو د خوندیتوب دپاره دي. نوم یې هر څه ورکوي، دین ورکوي، فرهنګ ورکوي، ټولنه ورکوي، زموږ ټولنیز ارزښتونه ورکوي، نه پوهېږم پښتونولي ورکوي، هر څه چې ورکوي، دا ټول محض درواغ دي جوړ شوي د خلکو د کنټرول دپاره.
مننه استاد، مننه. ښاغلی وطن دوست، له تاسې کوو پوښتو، ستاسې کومې خپرونې داسې دي چې مثال فکر کوئ دا د ځوانانو په ژوند مثبت اغېز کوي؟ مثال سبا ته دا ستاسې راډیو بېرته فعاله شي، خو ستاسې په راډیو کې کومې داسې خپرونې چې فکر کوئ دا ځوانانو ته مثبت لوری ورکولی شي، مثبت ذهنیت ورکولی شي، او هغه کسان چې مثال ستاسې راډیو یې تړلي، تاسې هغوی ته دغه قناعت ورکولی شي چې مثال زه دغه کار چې کوم دغه دغه مثبتې ګټې دي، یعنی زما کار منفي پایلې نه لري؟
هیواد صاحب، هر سهار پر اته بجې نشرات پیلېږي. پر اته بجې باندې د ملت پار خپرونه ده. په دې خپرونه کې پروډیوسر ځانګړې موضوع نه لري. هر اورېدونکي زنګ والی سي د یو ځانګړې موضوع په اړه خپل نظر وړاندې کولی سي. څوک د پر احتکار غږېږي، څوک پر ادب او اخلاقو غږېږي، څوک پر زده کړو پر دوښنه غږېږي. هر څوک آزاد شي هغه خپل نظر وړاندې کړي. د ادارې لارښو پروډیوسر هم پر ځینو موضوعات باندې له هغوی سره نظر وړاندې کوي، یا د ځینو موضوعات اړوند یې مواد راټول کړي، هغه سره شریکوي. لږه څه وروسته پر 9 بجې باندې فکری روغتیا خپرونه ده، چې دا خپرونه د معلوماتي ټولنیز خپرونه ده. په شپږو برخو کې له اورېدونکو څخه پوښتنې کېږي. د میاشتې په وروستۍ برخه کې چیرې هر چا ډېرو پوښتنو ته ځوابونه ویلي وه، هغه ته بیا موږ د ادارې له خوا څخه جایزه او ستاینلیک ورکوله. داسې خپرونه ده چې په شپږو برخو کې جغرافیا او ساینس او بیولوژي او تر څنګ اسلامیات او عمومیات په دغه برخو پوښتنې کېږي. په دې کې موږ زرګونه کسان او مطالعې ته هڅولي دي. آن سلګونه ځوانانو موږ ته مراجعه کړې ده چې هغوی په لنډه موده کې 2-3 آن لس د مطالعې لپاره کتابونه رانیولي دي. څو په دا خپرونه کې ګډون وکړي او بریالی سي، زموږ له ادارې څخه جایزه او ستاینلیک ترلاسه کړي. له دې څخه وروسته زما خپله ځانګړې خپرونه د ژوند ښکلی دي. په دې خپرونه کې د ژوند پر ښکلا غږېږو، چې ژوند ښکلی دی، د چا پر حق پای کېږي ونهستي، د چا پکاوی باید ونهستي. که غواړو چې موږ ژوند وکړو باید حرکت وکړو، که غواړو چې پرمختګ وکړو باید خپل لستونې را بډ وهو، خپله باید لاس په کار سو. دا داسې خپرونه ده. له دې څخه وروسته شاعرانه خپرونې دي، چې په هغه کې پر شعر، د شعر پر ښکلا، د شعر پر انداز باندې غږېږو، چې شعر څنګه جوړېږي، شاعران څوک دي. د کندهار په نامه ځانګړې خپرونه ده، په دې کې موږ د کندهار ځانګړي مواد خپرو چې مخکې کندهار څنګه، اوس کندهار څنګه دی، په کندهار کې څه کېږي، څه سوي دي، څه باید وسي. دا خپرونې دي. یعنی زموږ هر خپرونه چې ده، هغه یو مضمون دی، یو تدریس دی، چې موږ همدې ولس ته ورکوو، چې ولس بیا په دې برخه کې راځي. په ځینو خپرونو زموږ سره خپله ولس برخه اخلي، لکه سیاره خپرونه ده. په دې خپرونه کې موږ هره چهارشنبه ځانګړي میلمه لرو. هغه میلمه کله استاد وي، کله د کراچۍ استاد وي، کله یو قومي مخور وي کله یو دنیا عالم وي هغه موږ پر ځانګړي موضوع باندې ژغو د پر ژوند ژغو چې د ژوند څنګه کړی دی د پر ژوند کې تر دغه له څنګه راغلی دی تر څنګه پر دولس بجې باندې مزل خبرونه موږ درو په مزل کې پر دې باندې باس کوو چې کته زده کوونکی اوس د مزل په کوم حد کې دی کته په پانتون کې څونه مزل دیوالی دی کته اقتصاد پوه یا یو دکاندار پلورونکی په دغه برخه کې دی څونه مزل کړی دی کول په کار دی نور ته د توصیات ته ده موږ ملت ژغ کټ مټ شو مسره یو ښوونځی دی هر خبرونه یې ځانګړی یو مضمون دی چې موږ همدې ولس ته په هغه کې تدریس کوو نو کچیري چارواکو زموږ د خبرونو په لړ کې آن په یوې کوچنۍ خبرونه کې یوه کوچنۍ نقطه پیدا کړې وي زما سره د شریک کې تاسو د رادیو له لارې زه دوی ته عام اعلان کوم چې رادیو ته به د شیدانو پر چوک اور ورته کوم اور به واچوم خو په رادیو کې هیڅ داسې نقصان او زیان نشته یوازې ځینې شخصي او قدی دي چې زما سره په تیرو کې مکم پلل کېدلې اوس هم پلل کېږي او ورسره به ممدا وي
استاد حمیدی ځوانان هغه ځوانان چې رسنۍ اوري مثال یا ټولنیز رسنۍ کاروي په دغه وضعیت کې د هغوی تعامل باید له دغو رسنیو سره څنګه وي یعنی داسې چې د رسنۍ په دې ډول تعقیب کې چې دوی نوي څه اورېدلي هم وي او وخت یې هم داسې ورسره تیر شوی وي چې تاوان یې نه وي کړی
ګوره دا فکر چې ګواکې خلک وسایل دي او موږ دا هغوی دپاره رسنۍ جوړې کړي دي او بیا ورته دا فکر یا هغه فکر ښه فکر او بد فکر ګټور فکر او غیر ګټور فکر معرفي کوو او هغوی باید یو خاص فکر تعقیب کړي دا خپله د یو دیکتاتور فکر پایله ده دا د دې فکر پایله ده چې هغوی د رسنیو مخاطبینو ته په کم نظر ګوري ټولنه کې باید هر فکر هر څه د نشریدو د پخش کېدو اجازه ولري او خلک باید خپل انتخاب قیمت اول کې ویل چې انسانان شعور لري انسانان طبعا د شعور او د فکر او د عقل سره پیدا شوي دي او هغوی د ازادۍ او د انتخاب واک باید ولري دا چې څه ګټور دي او څه نه دي ګټور کړی دي دغه تصمیم خپل ستاسو مخاطبین ونیسي نه دا چې تاسو هو تاسو د رسنۍ د یو کارکونکي په حیث یو ژورنالیست په حیث یو هنرمند په حیث یا د بل هر کس په حیث چې نوی فکر او نوی څه بازار ته وړاندې کوي دا مسئولیت لري چې باید تر ټولو غوره توکي وړاندې کوي خو دې مطلب دا نه شي کېدلی چې یو بل څوک چې کوم بل څه چې موږ ممکن هغه غوره ونه ګڼو او زموږ په نظر ګټور نه وي د هغې د تولید اجازه ونه لري ټول باید د هر څه د تولید اجازه ولري خلک بیا په خپله باید د انتخاب وکړي چې کوم څه انتخاب وي تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې چې مخاطبین ډېره ازادي لري چې کوم پیجونه لایک او کوم نکي لایک کوم کسان تعقیب کړي کوم نکي تعقیب کوم پوسټونه لایک او کوم نکي لایک هلته د خلکو انتخاب ډېر ساده وي نه تاسو چې خلک څه غواړي نو موږ په یو رسنۍ ډېر نوی شی دی یو دوه سوه کاله کېږي چې چاپي رسنۍ ترویج شوي دي یو نیم سل کال نو پرېږدي چې دغه یو نیم موده نور هم تېره شي او خلک پخپله د ځان دپاره انتخاب وکړي چې څه باید وګوري او څه باید تعقیب کړي او څه باید ونه ګوري څه باید پرېږدي نه دا چې موږ د دوی دپاره تصمیم ونیسو که موږ د دوی دپاره تصمیم ونیسو دا خپله دیکتاتوري ده دا پخپله خلکو باندې د خپل فکر تحمیل دی خلک باید ازادي ولري د انتخاب او دا ورېدل او د نشولو د دواړو د مخاطب پات کېدل او د تولید کولو د دواړو موږ نشو کولای د خلکو لپاره تصمیم ونیسو چې تاسو څه وکړئ څه ونه کړئ څه مو په ګټه دي څه مو په ګټه نه دي دا په ګټه دي نه دي دې باندې کلونه بحث کېدلی شي او نتیجې ته نشي رسېدلی ځکه دا یو نسبي مسله ده تاسو چې کله د ارزښتونو مسلې ته ننوځئ په هغې بحث کوئ هغه څه چې ممکن د ذبیح الله مجاهد دپاره ارزښتونه دي زما دپاره په هېڅ وجه نه دي همدا زما او د ذبیح الله مجاهد فرق دی همدا زما او د یو طالب فرق دی همدا زما د یو غرب میشتې فرق دی همدا زما او د پاکستانی فرق دی د هندي فرق دی د امریکایي اروپایي او د بل هر انسان مختلف فکرونه لرو مختلف باورونه لرو د ژوند مختلفه تجربه لرو د ژوند لپاره مختلف اهداف لرو د ژوند لپاره مختلف انزور لرو چې غواړو هغه تکمیل کو د سر ژوند نو تاسو نشئ کولای ما ته تصمیم ونیسئ زما په نظر کومیډي ښه ده فلم ښه ده موسیقي ښه ده بل په نظر دا شاید بالکل خراب دی او الله الله دی او عباسیات دی او د وخت ځای کول دی کبل کس راځي او زما د پر تصمیم نشي چې زبېد کومېډي ونه ورم او فلم ونه ګورم او نقاشي ونه ګورم او موسیقي ونه ورم نو هغه اشتباه کوي خپل فکر په ما تحمل وي. یا که زه زم بل کس ته وایم چې ته ترانی ما اوره یا هغه څه مکو دغه څه مکو نو زه اشتباه کوم چې خپل فکر په هغوی تحملو. موږ ټول باید د یو د بل تر څنګ خوا په خوا د ژوند کولو حق ولرو، د نظر د ورکولو حق ولرو، د نظر د اورېدلو د انتخاب حق ولرو. زه څه غواړم واورم څو ګورم دا زما حق دی. هو باید مارکیټ کې دا ازادي موجوده وي، رسنۍ باید دا ازادي ولري چې هر ډول خپرونې تولید کړي. د مخاطب په حیث زه کوم انتخابوم دا بیا زما حق دی. هو د ټولنې عموم لپاره د شعور د لوړېدا لپاره باید په ټولنې کې د رسنۍ رسنی سواد ورته وایي، د رسنی په علم کې رسنی سواد کچه باید جوړ شي تر څو خلک پوه شي چې د رسنی یو حالت چې دوی وایي د قرآن ټکی نه دی، هر څه چې دوی وایي واقعیت ته دی، هر څه چې دوی وایي ستاسو په ګټه نه دی، هر څه چې دوی وایي ستاسو په تاوان نه دی، هر څه چې دوی وایي تاسو د هغوی د منلو باندې مکلف نه یې. دغه مسایل باید دوی د رسنیو مسؤلین خپلې ګټې لري، هغوی د خپلو ګټو دپاره کار کوي، د خدای دپاره هیڅوک هم کار نه کوي، هغوی د فکر دی تګلارې دپاره کار کوي، یا اقتصادي ګټې دي، یا فکري او حزبي او سیاسي ګټې دي، یا نور دلایل تر شا دي چې هغوی په دې ډول فعالیت کوي، ستاسو ته په دې ډول معلومات وړاندې کوي. او دغه شیان باید خلک زده کړي تر څو د رسنیو د معلوماتو د لاسته راوړو د وروسته د هغوی په اړه تصمیم ونیسي چې مقابل کې څنګه برخورد وکړي. خو دا چې موږ وایو چې خلکو ته باید دغه شیان تولید شي چې دا ګټور دي او د دوی وخت ضایع نه کړي یا فلان بسمدل، دا ټول د یو برتره فکر چې ځان غوره ګڼو او نور خلک تر خپل لاس لاندې ګڼو او هغوی ته په کمه سترګه ګورو او فکر کوو چې ګواکې دا هغوی شعور ټیټ دی او دا موږ مسؤلیت لرو چې هغوی ته د ژوند لار وښیو، له دې فکر څخه سرچینه اخلي. او دا فکر چې هر څوک هم لري هغوی په خپل حماقت باندې اعتراف کوي او هغوی دغه ښایي چې ځان تر نورو خلکو ورته لوړ او معتبر ښکارېږي.
مننه وطندوس صاحب، که وضعیت دغه سی وي لکه څنګه چې مثال ستاسې راډیو تړل شوی نو بدیل به څه وي؟ دا تاسې څه کوئ؟ دا نور ځوانان چې درسره دي په کار اخته دي، خپرونې جوړوي او اوس یې نه کوي، نو له دې وروسته بیا څه کوئ؟
هیواد ته باید دی رامنځته نه شي، باید یو څوک دې کار نه کړای شي چې له حکومت څخه فاصله واخلي او له حکومت څخه نفرت وکړي. د راډیو له بندېدا څخه مخکې چې کله زه دوی بندې کړی وم، بیا تر اوسه پورې زه دوستان لرمه، قریبان لرمه، خواخوږي لرمه. هغه کسان چې زما سره په راډیو کار کې شمېر درویش کسان درویش کورنۍ لري او هره کورنۍ په سلګونو دوستانو قریبان لري. یعنې د یو کس په نیول کېدو دونه نفرت خپور سو، دا باید په هېڅ قیمت نه وای سوی. حکومت په داسې حالت کې نه دی چې باید نفرتونه وزېږوي. حکومت باید ولس ځان تر نږدې کړي، ولس ته غېږ ورکړي، د ولس سره خواخوږي وکړي، له ولس سره وژاړي، د ولس ناسیوی وکړي، هغوی بیکاره نه کړي، هغوی دې ته اړ نه کړي چې بل هېواد ته پناه یوسي، هغوی دې ته اړ نه کړی سي، خدای نه کړی چې د سخت غربت له امله جرمونو ته مخه کړي، غلا ته مخه کړي، یا د چا پلوي ته مخه کړي. خبره اصلي کې داسې ده چې کله دوی وایي چې تاسو زموږ پر مثبتو موادو باندې راپورونه نه جوړوي، د ولایت مقام څخه خبرتیا خبره شوه چې د کندهار والي سه محترم هر میاشت د شار سوالګر په کیران هغه کار پوي او که غربت په پلي وي له دوی سره کومک کوي، هر میاشت هغوی ته خوراکي توکي یا نقدې پیسې ورکوي. ما شو ګڼله شمو زه په تیر شل کلن وخت کې داسې کار نه سوی، ما وچ پر دې باندې باید یو سم راپور جوړ شي. ولایت مقام ته مراجعه وکړه، مال دا ډېر ښه کار دی چې تاسو کوئ، خو زه غواړم پر دې راپور جوړ کړم چې دا کومې ښځې دي یا دا کومې کټګوري دي چې تاسو راټولوي. بل دا چې دغه تاسو چې دوی ته پیسې ورکوي یا خوراکي توکي، دا د والي سره خپل د شخصي ژبه دي او که د بودیجې څخه دي. او بل دا ده چې دا پروسه به تر څو پر روانه وي، دوې میاشتې پرله پسې ما مراجعه کړې ده، په دې اړه ماته معلومات پیدا کړي چې زه راپور پر جوړ کړم. له دوې میاشتې څخه وروسته بیا یو بل طالب چارواکي را سره مخ کېږي، هغه ته میګلا وکړه چې مال دغه موضوع ده، ولې تاسو موږ ته معلومات نه راکوئ؟ دغه تاسو په ګټه دي. هغه وویل موږ تاسو څخه بیریږ، داسې نه تاسو بیا بل سره پسې خپاره کوي، نور شیان پسې خپاره نه کوي. مان خو زه دې علامه جهاد اعلان وکړ چې د رسنیو چې قانون تاسو د منلو وړ دی، په هغه کې هر څه شته. که څوک که یو خبریال سرغړونه کوي یا په یو رسنۍ کې رسنۍ ته تخطي کېږي، خو دې په قوانینو کې هغه د پاره جرم ساده، هغه د پاره توقیف ساده، هغه د پاره سوال جواب ساده، جرګې ساده ساده. نو د پښوار کړه ټول ولی دا چې وروسته بیا زموږ تاسو ترمنځ جنجال کېږي، جرګوي ته سره حاضرېږو یا محکمی و سره مالی ته حاضرېږو، تر ټولو غوره لار دا ده چې موږ تاسو سره لاله وړاندې مرکې ونه کړو. نو مال بیا ګیله هم مه کوئ چې تاسو ولې زموږ پر مقصودو کارونو باندې راپورونه نه جوړوئ. خبره دا ده چې دلته په رښتیا هم لکه استاد محترم چې وویل، ځینې طالب چارواکي ویره لري، داسې نه چې د دوی دغه راپور چې په راپور کې دوی خبرې کوي دوی ته سرخوږی نسي، ځکه چې دوی له رسنیو سره مرکې زیاتې کړي نه دي، دوی د مرکو په اصولو پوهېږي نه، یا دا چې د خبریال په ژبه نه پوهېږي، یا دا چې دوی پر ځان باندې حاکم نه دي چې دوی څه رقم وږغېږي. د دوی چې دوې خبرې وکړي، دوې جملې ته خلو بس په درېیمه جمله کې خپله دوی سره راټینګېدای سي، یا دا چې د مرکې د پیلو د پای خبرې سره ټکرېږي، نو ځکه دوی هم کوشش کوي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. خو وړاندیز مې دا دی چې هغه چې کسان سره باید احتیاط وکړي چې هغه په سیمه کې مشهور وي، د چا خوا په بدېږي، دغه سې کسان دوی تم کار کولای شي. زه یم، زما په څیر لسګونه خبریالان چې په کندهار کې تم دي، د لوی اوسېږي، ژوند کوي، رسنیز فعالیتونه کوي، هغوی دا منلی دي چې که څه مشکلات وي باید موږ همدې سیمې ته کار وکړو، باید قرباني ورکړو، وږغېږو، د لوی باید راپورونه جوړ کړو. دغه سې کسان چې هغوی په خپل خواهش په خپل زړه سره د لوی ولایتونو کې تم سوي دي، پاتې سوي دي، تعامل ته چمتو دي چې له دوی سره تعامل وکړي، له دوی سره لار یوسې، نو داسې کسان دي د ته نه اړ باسه چې هغه هیواد پرېږدي او نور هیوادونو ته پناه یوسي.
ډېره مننه استاد حمیدی. تاسې د پتندوس صاحب خبرې واورېدلې، نو دا چې رسنۍ هم مثال کې دي چې ډېره کسان چې کار پکې کوي ځوانان دي، او هم چې اوري ډېر ځوانان دي، نو که وضعیت دغه سې دوام کوي، مثال چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کېږي او خبریالان مجبوریږي چې کار پرېږدي یا له وطنه لاړ شي، نتیجه به څه وي؟ هم دغه ځوانانو چې کار پکې کوي د هغو لپاره، او هم دغه ځوانانو لپاره چې مخاطبان دي د دغو رسنیو.
ګوره، دوې مسلې دي. یو د رسنیو ټولنیز اقتصاد دی چې په هغې سره موږ متاسفانه هغه څه چې په تېرو اتو میاشتو کې تر ډېره حده عملي هم شول، موږ به رسنۍ له لاسه ورکوو، او په رسنیو کې کار کوونکي کسان به خپل وظیفې له لاسه ورکړي، او د عاید یوه سرچینه به له لاسه ورکړي. دا به په ټولنیز اقتصاد په اساس د فقر کچه لوړه کړي، او خلک به د تنګ لاسۍ او غربت سره مخ شي، چې بیا به د مهاجرت او د وطن نه د لرې کېدلو او د جرمونو د کچې د لوړېدلو او نور مسایل چې وطن دوست سبب اشاره ورته وکړه په ټولنه کې ډېرې دي. دا یو منفي اړخ دی. متاسفانه که موږ په رسنیو پابندي راولو، په رسنیو فشار اچوو چې فعالیت ونکړي. دویم اړخ په ټولنه کې وروسته د ټولنې وروسته پاتې کېدل دي. او تاسو که په ټولنه کې د معلوماتو سرچینې ښکاره ونه لري، نو بیا به په ټولنه کې شبنامې خپرېږي، خلک به د رسنیو د معلوماتو دپاره بهرنیو چینلو ته مراجعه کوي، خلک به د خصوصا نن سبا چې د انټرنیټ لاره ده، سوشل میډیا کې په اوازو او افواهاتو باندې باور کوي، چې د هغې کنټرول به بیا ډېر سخت وي. نو د دې لپاره چې د هغو مخه ونیول شي، باید رسنۍ ازادي ولري. او که تاسو د هغو رسنۍ ازادۍ مخه نیسئ، بیا باید منتظر اوسئ چې دغه منفي پایلې منځته راشي. او په دې ډول به ځوانان بیا د بغاوت او د جرمي لارو څخه د خپل ضرورت بې شپا کېدو په مخه کې وي. مسؤلین باید دا په یاد ولري چې معلومات ترلاسه کول په یویشتمه پېړۍ کې د ژوند له ضرورتونو څخه یو دی، چې انسانان نه شي کولی نارمل ژوند ولري له هغو نه بغیر. تاسو د انسان د ضرورتونو هیرم چې کله وګورئ، د فزیکي امنیت او د خوړو د امنیت نه وروسته یو ضرورت چې انسانان لري، هغه د غوړېدا او د استعداد د پراختیا ضرورت دی. او د استعداد د پراختیا او غوړېدا یوازینۍ لار د نویو معلوماتو ترلاسه کول او معلوماتو ته د لاسرسي د طریقه کېږي، چې دا په مکتبونو، پوهنتونونو او رسنیو کې ممکن دی، او دا غونه بغیر بل څه نشي کېدلی. نو که تاسو دا وتړئ او په خلکو باندې او خلکو ته اجازه ورنه کړئ چې معلوماتو ته لاسرسی ولري، خلک به بیا هغو لارو ته مخه کوي کومې چې د دوی په نقصان ممکن تمام شي، یا لږ تر لږه د حاکمې ډلې دپاره ډېر لوی نقصان وي. بیا به دوی څخه سربازګیری کیږي، د دوی څخه بیا د جنگي ډلو لپاره استفاده کیږي، د جرمی ډلو لپاره استفاده کیږي. دا ټول شان به د دوی انتخاب دی به حقی ته دي، ځکه تاسو طبعا انسانان آزاد دي، د آزاد فکر کولو ورتیا لري. تاسو په هیڅ حالت کې حتی په زندان کې دننه هم د یو چا څخه د آزاد فکر کولو ورتیا نه شي اخیستلی. او کله چې دوی آزاد فکر کولی شي، نو بیا د هغه فکر د اشباع لپاره هغو لارو ته مخه کوي چې کومې دوی ته ضروري دي.
مننه حمید صاحب. وطن دوست صاحب، تاسو وویل چې رادیو مو ولس ورځ کیږي چې خبرونه بند دي، خو کله چې په نړیوالو سټیجونو د طالبانو د حکومت چارواکي خبرې کوي، نو دوی دا خبره کوي چې هیڅ ستونزه نشته دی، رسنۍ خبرونه کوي او خبریالان په ډېر آزادانه ډول سره خپل کار مخته وړي. په کابل کې هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په خبری کانفرنسونو کې خبره کوي، دوی وایي چې موږ غواړو د پخواني قانون مطابق مخکې روان یو، څه ستونزه نشته ده. ولې په ولایتو کې مثال دغه ډول ستونزې رسنیو ته پیدا کیږي چې راضي کسان او رسنیو ته فرمایش ورکوي چې دا وکړي، ادامه کوي؟ یا مثال تاسو کراپور هم خبروي، باید مخکې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره شریک کړي، هغوی ایډیټ کې درته بیادر کې به تاسو خبر کوي. ولې په ولایتو کې دغه ډول ستونزې شته؟ که په لنډه توګه دا پوښتنه را ځواب کړئ.
د هیواد صاحب، زه نه پوهېږم کاش په ننني بحث کې د حکومت ویان حاضر وای چې هغه دغو پوښتنو ته جوابونه ویلي وای. دونه پوهېږم چې په مرکز کې چې کوم حالت او ولایتونو کې دا ډېر فرق وي، بل دا چې خپله د دوی د خبرو د عمل ترمنځ توپیر دی.
مننه. ډېرې کمې شي بیا پاتې دي، غواړو په دې وغږې چې د حل لاره څه ده. حمیدي صاحب، تاسې مخکې البته په لومړنیو خبرو کې یادونه وکړه چې تعامل نشي کېدلی، خو بیا هم مثال طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، حکومت لري، نو رسنۍ هم شته دي، ستونزې هم شته دي. له دغو ستونزو سره، له دغه اوسني حکومت سره رسنۍ څه ډول تعامل باید ولري چې کاری مخکې لاړ شي؟ یعنی داسې نشي چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کیږي او د دوی د کار ساحه راتنګیږي.
ګورئ، تاسو دا اوسه وویلې چې د حکومت ویاندویان په کابل کې کښېني، یو څه وایي، او په ولایتو کې حتی په کابل کې موجود هغې خلاف ده، په ژورنالیستانو په رسنیو ډېر فشارونه دي. د دیکتاتورو دولتونو یو تر ټولو لوی خصوصیت دا دی چې دوی همیشه خلکو ته درواغ وایي، او خپل درواغ بیا په خپله په بل درواغ باندې رد کوي. دوی د معلوماتو خلا رامنځته کوي، غلط معلومات، ډس انفارمیشن او مس انفارمیشن د خلکو ترمنځ ترویجوي، او په دې ډول سره حالات دونه تیاره کوي چې هیڅوک په حقیقت پوه نه شي او خلک سربدال اوسي. د هر څه په باره کې حقیقت د همغې ورځې خبره وي چې یو دولتي ویان دی چارواکي کوي، او د بلې ورځې دپاره که هغه نه وي څه وایي، د تېرې ورځې حقیقت تر پښو لاندې کېږي، یو بل نوی حقیقت تولیدېږي. په دې ډول سره دوی خپل حاکمیت پایدار ساتي. اوس د تعامل لاره چې د حل لاره چې ده، باید څه وشي؟ تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د رسنۍ مسؤولین، چارواکي او په ټوله کې افغانان باید خپل آزاد بیان د آزادۍ د تثبیت لپاره مبارزه وکړي. هر څومره چې ممکنه وي باید دوی غږ پورته کړي، د مختلف پلیټفارمونو څخه استفاده وکړي، او هغوی کې په دولتي چارواکو په روان وضعیت د انتقاد او د مختلف مسایلو په باره کې د نظر د تولید او بیان آزادي ترلاسه کړي، او عملا د آزادي تمرین کړي. یو مسله ده که د مشکل سره مخ کیږي، که د شکنجي سره مخ کیږي، که د بندیزونو سره مخ کیږي، دا باید ټول ډاکومنټ شي، ثبت شي، اسناد را ټول شي، او په وخت د دې اسناد سره یو ځای په مختلفو مراجعو ته مراجعه وشي، نړیوالو محکمو ته، نړیوالو ارګانونو ته، یا د هیواد دننه کوم امکانات د چارواکو درواغ او د چارواکو دوه مخي د چیلنج شي، او باید هغوی ته وویل شي چې تاسو په کندهار کې د ملت شغ راډیو بند کړه، خو په کابل کې درواغ وایي چې موږ د رسنیو سره مشکل نه لرو. په تاسو په ټولو په نیمه شپه ورغلی ننوت، یو کسان هم بند یاد کړل، یا به د نورو رسنیو ژورنالستان شکنجه کړل، د مظاهرو په وخت ژورنالستان شکنجه کړل. دا ټول باید ډاکومنټ شي، ثبت شي، او وخت په وخت دوی درواغ د همدغو اسنادو په اساس چیلنج شي، او خلکو ته د دوی واقعیت ښکاره شي. نو خلک باید په دې پوه شي چې هغه څه چې د دوی چارواکي وایي دا واقعیت نه دی، او خلک باید هر څومره چې ممکنه وي، د هر لارې ممکنه وي، د بیان ازادي تمرین کړي او خپل غږ پورته کړي. د دې کار لپاره ممکن خلک
مننه وطن دوست
لپاره ممکن خلک د مشکل سره مخ شي، خو د مشکلات باید خلک په ځانو مني پرته د مبارزې بل لار نه لرو.
مننه وطن دوست صاحب، ستاسو غوښتنه څه ده د دې لپاره چې دغه فضا یو څه رڼا شي د رسنیو لپاره، یعنی تیار نه وي دوی وکولی شي کار وکړي او هغه څه چې دي په ټولنه کې هغه ووایي، نه دا چې مثال فرمایش ورته کیږي، نو څه باید وشي؟ ستاسو غوښتنه څه ده؟
هیواد صاحب، یو دا دی چې له طالبانو مې سخته ګیله ده، هغه دا چې کله زه بندي سوم په هغه شپې مې ورته وویل چې مال زما په کور کې افغاني نه شته او زه په کور کې وړه نه لرم. فکر مې دا وکړ مال شاید د تضمین پور کولو سره به ما خوشي کړي، زه به ولاړ سم په خپل کور کې به ضرورتونه حل کړم. له بده مرغه دا کار نه وسو. وروسته مې فکر وکړ ما ځانو دا خو ملایان دي، دیني لارو معلومه ده، کېدای شي ما کور ته دوی خپل د شپې ورغلي وړو غوړي شي به وروړي، خو لاس ورځ یو څه چورنه ما زما د کورنۍ غوړو د امتحانو څخه کوچني کوچني ګلاسونه کې وړو ورځې غوړي پور کړي وو، هغه به نظام ساتلی وو. په هر حال تاسو ول مخول چې چیرې راډیو لا نست کوي، نو زه مجبور کېشم د راډیو وسایل به راوړم په بازار کې به په نیمه به یا تر هغه په کمه به خرڅوم، نور نو مجبور کېشم. زه به هم د کار د روزګار په لټه یو بل هیواد ته ځم چې ورته څه دونه پیسې وګټم چې خپل اولاد په وساتلی سم، یا به د کورنۍ سره کوي هیواد زره کوي اوړم به نور بدل ته ژوند نه کوم. دغه دی اولادې څه ورخوا ته اصلي موضوع دا ده چې دوی به تعامل وکړي، هغه کسان چې په هیواد پاتې دي په ولایتونو کې پاتې دي، هم دا کسان په دې خاطر پاتې دي چې نه غواړي خپل هیواد خپل سیمه پرېږدي، نه غواړي چې خپل ټاټوبی پرېږدي، هغوی غواړي چې په دغه سیمه کې څنګه مخکې کارونه کوي، هغه کار وکړي. تاسو ګورئ په تېر شل کاله کې حکومت هڅه کوله چې سانسور رامنځته کړي، البته په ولایتونو کې زه ښه بیلګم چې او واره په تېر حکومت کې زه دوی بندي کړی یم په همدې شي باندې چې ولې ته څېړنیز راپورونه جوړوي، ولې ته د فساد اړوند راپورونه خپروي، خو هغوی خپل هدف ته ونه رسېدل. اوسنی حکومت مې همدا هیله ده چې که غواړي په زور سره تاسو سانسور رامنځته کړي، یا تاسو خبریال یا رسنۍ ته اړ باسي چې هغوی تاسو په اړه باندې خلوازه کړي او تاسو په ګټه راپورونه خپره کړي، دا ناممکنه ده. امکان هغه دی چې تاسو خپل د رسنۍ تیر قانون منلی دی، هغه قانون بسنه کوي په ځکه چې هر کس ته د خبریال د رسنۍ لپاره د فعالیت هر کس ته کچېرې ورسنۍ او خبریال خطي کوي د غوی لپاره باند جرایم نقدي جریمه د غوی لپاره تستا. نو تاسو کوشش وکړئ چې له رسنۍ سره تعامل وکړئ، غوی ته چې کوم ستونزې جوړې دي هغه له منځه یوسئ، غوی که جوازونه ستونزې لري یا په مالیاتو کې ستونزې لري یا په اترا کې یا په مخابرات کې بل ستونزې ولري، هغه ور حل کړئ. خپل داغه رسنیوال دې ته تاسو شې اړباس چې تاسو په ګټه باندې فعالیت وکړي.
ډیر زړه مننه، خوشاله اوسئ د خبرونې له درنو میلمنو ښاغلي استاد بیت الله حمیدی او په کندهار کې له خبریال بسم الله وطن دوست. ډیر زړه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستاله. تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه را سره واورید. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
رنگ یار را سمجھن نرا غلیم، خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم، لخپن زان وای مچتا شڑلیم، خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم، خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم، لخپن زان وای مچتا شڑلیم، خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم، خوش رنگ یار را سمجھن نرا غلیم، رنگ یار را سا یوارش نظم د سنگ،
رنگ یار را سا یوارش نظم د سنگ،
چز دیو بنا ما دوال سترگی یا ورنگ،
چز دیو بنا ما دوال سترگی یا ورنگ،
پرتا باند دی ټولی اقربا شړنیا، ما خوش رنگ یار را سا
samajlun ragalayam khush rangayar ra samajlun ragalayam lakhpala zanawaya machta shalalayam khush rangayar ra samajlun ragalayam khush rangayar ra samajlun ragalayam خوش رنگ یار راسا پیزو برزیو دلیر
خوش رنگ